بلکې لاس پچې شوې په رواني وسات کې به د مثلث اومې ورځې خبرونه ووري. خو تر هغه مخکې خبرونه د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
مردم افغانستان
تاسو د افغانستان وګړي وګورئ، هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 5 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت یې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د بشري حقونو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو موارد باید مستند وڅېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپله ایکس شبکه خپرې کړې. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغې ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتک سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا ګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس شبکې لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. خو دغې ادارې نه دي ویلي چې دوی د کوم قانون له مخې له سرغړونکو سره چلند کوي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو ټول نافذ قوانین او اساسي قانون ملغی اعلان کړل. په دې موده کې د چاپیریال ساتنې په اړه هم د طالبانو لخوا کوم نوی قانون نه دی جوړ شوی. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په آسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته وبایلله. د افغان لوبډلې بله لوبه به د روانې سه شنبې په ورځ له پاکستان سره وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیت او بل. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځي دغه تړون همره بې خاصیته کیږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 میلادی کال کې د تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجی دغه مثلث پرونې ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې 2 کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستانی مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې، بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د دیرش الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسی خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونه سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او دغه څه بد وزارت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خدغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړی هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبور سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولې شئ. رابشم د خبرونې ملمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدالت په استودیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه څرنګه د دې افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. لرس اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کال راپدې خو از مخ په تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحثو ده چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی دا سي ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودي په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوای هم کول او حل کړي و بیا موږ په دغه سفر کې ټول چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمه خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعاوې تجدید د تاثیر مشتنسي ثابتولای خو دې په دې باندې کنات وکړي د وزارت تجارت سره همکاران چې دغه ځای دا دی په دې باندې کنات وکړي چې واقعا په دې کې دې کمره غلوه. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درکوم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یا در چمنه پوری یا سپین بولدک پوری یا در تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاړی د موټر څوسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوي چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورات چې په نتیجه کې دي نتیجه ته ورسېدل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه معلومه باید لکړې وي چې دی ورته یو مطلب شو کې چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د معلومات درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو به هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګری دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهدا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تخشه زموږ لته درې زره درې سو اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سو شپږ تکه کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راغ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم خو اول به موږ دا در لکه وه هم په بل هفته کې لکه پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو شو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برابر سیریا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا وغلند معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت
څه حالت دی خبر مې کوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخې ته به راسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څوسه کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیواب تک د نن خلاصو وګړي در دوه سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو مرته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوه سفرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي پلوا په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د ایسره ملاقات شو خبره داسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته په لوک کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه ولنې او درې سلور یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان سره مات شو
د طالبانو هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کده بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غی سره ویزه کارونه نشته دی غی بمون ک په زور ویو ک پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړي ته او بل چکم بل خبره دا اغه د تجارت نو تجارت کتا سوګره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سل وختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړي دي او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک را تک نشي کولی نو التره چمن چکم ځای اوسیدونکو دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي نو دا درې سلور خبرې دي یو نقطه نه د جستاستو ويم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو ته خپله خبره ختمه کوم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي روانې؟
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلت ته اشاره وکړله، د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو زره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلت ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاصه شي. دا څرګندونې سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسا سال ژوند پویښه د دې پر لټ سره تړلی دی. که دا خبره د نو کړه سره ورسوله، کدا خبرستان پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپد میا سواتوک سانست د نور وطنونو پشان غټ غټ باغونه، ته د دیګي گیټ پر ازګار باندې ژوند کوي، ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شو ستا خلبه باندې دی بس وزه باندې دیګي شار نه پر ازګار پسی.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیری د چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نشي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړي چې دا پښین بل خلکو خالی شي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې کدا د ویزې خبره حتمی سی، نو خلق بخپل مشکلات څنګه حل کی؟
دوه شان چې ډیر مهم دي په دغه سي حالات کې، دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورن د کرشه زمونږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موجودي لارې سره لرو او ډیر تعلقات ست. یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی پارک نه کیږي، جیبه پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوص چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی، دا مهم لارې زه درچوم، لکه قمر الدین چې دی او خوص چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دا شان چې د بجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نسته، بیل دغه تجارت ما څه وات خه چې ترانزیت راسي، یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او به وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته، یا یو دانه سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی، یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت کړی دي. زه په دې پیژم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوجې د لاڅخه د کاروبار د نه وجود لرسته، موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودلو لوج څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي، او زه فکر کوم چې دا پر لاټ هم په دغه سوي دي.
یعنی دا هغه غټ لاساتی راټو مومن صاحب په تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 80% په تیر څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر په تو به ورسره درته
ورسره به را واخلو. خټک صاحب د سوداګری په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشانو د خبر هم کړی دی دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي، د څه اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمن د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سند کراچۍ کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کیږي یعنی په اتم د فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري د هغې په ضد به کاروایي کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناست دي، هغه د پاکستان پوځ دی او د پاکستان پوځ ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حده پورې مخه نیولی شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوځ نه غواړي چې دا انتخابات دې نه کیږي نو پوځ به د یو طرف نه یو اشاره وکړي او سبا ناس سرپرست حکومت انوارالحق کاکړ به ووایي چې چونکې امنیتي مسله دلته ډیره لویه جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنې کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پېښور کې
هم کیږي انتخابات نه شي کولای. یعنی لکه څنګه چې تاسو وویل د انتخاباتو یو بله نقشه هم دا ده چې هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي اوس هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونه شي فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لنډ زه ستاسو له دې خبرې په حواله سره خبره وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان که څوک ښه وایي او که څوک بد وایي خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي د هغه چې کوم پلویان دي هغې تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شا شوي او عمران خان د دې انتخاباتو نه که دا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده خو که دا شي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې ستاسو خبره ده چې که انتخابات ونه شي نو د دې به بیا اثر سرازي اثر خو اوس دا واضحه دی دا کوم خلک چې ناست دي او چاته چې سرپرست حکومت ویلی شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت که هغه سرپرست هم وي په پاکستان کې چې هغه راځي هغه یو طرف ته خو چېرته یو ریښې لري هغه چېرته یو ریښې لري یو بنیاد لري یو جرډې لري. دلته د یو خوانه انوارالحق کاکړ راغلی دی د بل خوانه سرفراز بکټي راغلی دی د بل خوانه یو بل سړی راغلی دی هغه ناست دي د هغې هېڅ سیاسي ریښې نشته دی هېڅ سیاسي لړۍ
کوي که نه. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړې ونه کړي لکه څرنګه چې
عمده خبره ده. خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وویل چې دا پریکړې چې دي دا چېرته یو بل خوا کیږي سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه دغه خوله صرف ګویا ده خو شاته چې کوم خلک ناست دي د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناست دي هغه نور څه دي هغه پریکړه وکړي دي ته ووایي چې دا پریکړه وشوه والې هن دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسي بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوس وباسو. اوکې تاسو ټول افغانان وباسئ تاسو خو دوه میاشتې دلته کیږي بل حکومت چې راشي مشکل خو هغې ته تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی که د هغې سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د ده چې کومه ستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی د ده چې کومه ستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغې کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او هغې د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي دا نه ده چې نن دي نن زرداری دی سبا به زوی بله ورځ به د هغه زوی داسې نواز شریف شو د هغه ګوند دی او نواز شریف بل هغه پخپله هم یو کاروباري سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی. نو د دې ټولو مستقل حل که څوک ګوري یا پاکستان یا طالبان هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پوښتنه کولی شئ چې ستاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړیږي په چا مو زړه زیات جوړیږي دی به تاسو ته په خپله باندې وایي
د پوښتنې ته څه وایس؟
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول و زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د هغو خپله مسله ده او موږ کوشش کوو واقعا د هغه څوک د حکومت سره باید ښه کړي چې دوی دا درک زه فکر وکړم اوسنی سرپرست سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لارې سمیت راځي 2.5 میلیون متر مربع یوازې چې کا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زه درته یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.4 فابریکې کچیر د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمښت راځي چې په پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې موږ ته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایم چې دی باید دغه شان ټول وایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه ولې سم ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ دوله سوال عریض مش پر درو بندرو باندې د خارجي څخه مش واردات ترلودل خټک سب شي خبرتي اشاره وکړه چې یو پټی نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه د واقعا ماغه تجارت پېښه د وغه په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولې درو وسه پوری په یو پټی چې حکومت راغلي دی دغه سي پرې کړې نه کړې لکه دا اوس چې ده تاسو ګوري مش پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو په دې باندې کموږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دي تاسو ګورئ کموږ د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی یا سل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 40 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو وري موږ چې ټولو ته 100 خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم موږ یو کانټینر په 2200 ډالر در شنگهای پوری در بیجنگ پوری در هر ځای پوری که زموږ صادرات لوړ سي زموږ سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سخت دي کومر ته چیرې دالار په حال سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلات وکړي که تجارت ته مشکلات وکړي د خشان هم د لاس ورکی پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به د واخان پر لارې کار شروع کوي د واخان هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکښنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی 13000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه اوید راوړي او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان د غسون سي حل نكي افغانستان مجبور ده چې نور لارو ته مخه کړي لکه څنګه چې ماقت وس ایران ته مخه کړي ده او د نورو ته خټک سب په لنډه د پښتنو خټک سب څنګه او بخښه د خټک سب کې په لنډه د پښتنو کم څنګه د غاړختم پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نور لارو ته مخه کړه دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نور لارو ته مخه کړي
ګورې پاکستان خوشکسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره خوشکسمتی دا ده چې پاکستان کومنګ د هند راوالو پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ دا یو خوشکسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکه د لارې د هر څه کې دی شي اوس بدقسمتی ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تللی او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلق اوس تل ترغه او پاکستان کې خوشاله وشوي هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي اوس بدقسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال ودلته هغه نه کاریږي ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی یا شروع شي یا کیږي نن کیږي سبا کیږي کال پس کیږي لس کال پس کیږي نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائدہ رسیږي نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې د سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستاسو ځوانان ولی یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي، ولی په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک آسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکې تر ډیره